په ماسپخین 2 بجې شوې. زموږ غاګ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې ساعت خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې ساعت خبرونه کې چې نوریاس نوري به تاسو ته وړاندې کړي د کورونا وایرس د وروستیو مواردو او په دې برخه کې د دې ناروغۍ د علاج په اړه د شویو پرمختګونو پر مسایلو خبرې کیږي. مخکې له دې چې زما همکار نوریاس نوري د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي، زه احمد تکل تاسو ته د دې ساعت خبرونه اوروم. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسیدلی. تمه ده چې د خوست د غلام خان مهم تجارتي بندر سبب رانستل شي. او د برتانیا ریډنګ ښار ته نږدې یو کس د چړې په واسطه درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره نن تهران ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادۍ رادیو ته وویل ښاغلی اتمر به له ایراني چارواکو سره د هغو لانجمنو مسایلو په اړه خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړي دي.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ پلاوی نن ایران ته لاړ. ټاکل شوی چې په دې سفر کې افغان پلاوی د وروستیو خونړیو پیښو د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي په لارو چارو او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په سند له ایراني لوري سره هر اړخیز بحثونه وکړي.
دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د څو افغانانو مرګ ژوبلې او همدارس د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د یو شمیر افغانانو د غورځولو له ادعا وروسته په افغانستان کې د ایران ضد احساسات پارېدلې دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي 18 تنه وسلوال پرون وروسته له هغه وژل شول چې پر افغان ځواکونو د خوست مساخلو د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال برید وکړ. د تندر قولي اردو د رسنیو مسؤل امل خان مومند نن یکشنبه ازادۍ رادیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه مهال واوښته چې پر افغان ځواکونو یې حملې وکړې.
د یاد لارې د پرانیستو په لړ کې وسلوالو طالبانو په بېلابېلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي وو چې د ملي امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون په پایله کې د ناکامۍ سره مخ شوي، چې په ټوله کې ویلای شو چې 18 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور یې ټپیان شوي.
د خوست له مرکز څخه مساخلو ولسوالۍ ته غځېدلې کچالاره چې د زوړ کوټ ګبرمنګل او د جانخیلو ولسوالۍ خلک تګ راتګ پرې کوي، په څونډي کلي سیمه کې په بمونو الوزول شوې او له څو ورځو راهیسې بنده وه. بلخوا شاهین قول اردو د بلخ ولایت په جربولک ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د دوو طالبانو د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی د وسلوالو طالبانو یوې لویې ډلې تېره شپه ناوخته د جربولک ولسوالۍ د برتې مرک سیمې پر پوستو حمله وکړه خو افغان ځواکونو شنډه کړه. په بیان کې یادونه شوې چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. تمه ده چې د خوست د غلام خان مهم تجارتي بندر سبا پرانستل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د خوست والي ته د دې بندر د پرانستو لارښوونه کړې وه او نن رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې دا لاره سبا د چنګاښ په دوهمه د دوړخیز سوداګرۍ پر مخ پرانستل کیږي. غلام خان له تورخام او سپین بولدک وروسته د هیواد دریم لوی بندر دی چې چارواکي د پرانستو خبر ورکوي. افغان چارواکي وایي د غلام خان لاره د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچۍ ته د نورو لارو پرتله 400 کیلومتره لنډه ده. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې په پام کې ده چې د چین پارلمان د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوي قانون په اړه چې د مسودې د طرح مهم جزئیات پرون د جون په شلمه خپره شول په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره بحث وکړي. ټاکل شوی د چین د خلکو د ملي کانګرس ځانګړې کمیټه د راتلونکې اونۍ د یکشنبه په ورځ په دې اړه د بحث لپاره په پیکینګ کې درې ورځنۍ غونډه پیل کړي. تمه ده د قانون د جولای په لومړۍ نیټه چې له برتانیا څخه چین ته د هانګ کانګ د سپارلو د درویشتمې کلیز سره برابر ده په مناسبت تصویب شي. د هنګ کانګ لپاره دا نوی قانون د چین امنیتی ادارو ته په هنګ کانګ کې د فعالیت اجازه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې که دا اقدامات عملي شي نو واشنگتن به د هغو امتیازونو له ورکولو ډډه وکړي چې هنګ کانګ ته یې منلي وو. د برتانیا پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې ریډنګ ښار ته نږدې په یو پارک کې یو کس د چړې په واسطه برید کړی، درې کسان یې وژلي او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. د برتانیا پولیسو نن وویل چې د سیمې یو 25 کلن سړی د پیښې په ساحه کې د دې حملې په شک نیول شوی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې د تروریزم ضد ځواکونه د پیښې ساحې ته رسېدلي دي، خو پولیس وایي چې دا پیښه تروریستي نه ګڼي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پیښې له زیانمنو کسانو سره خواخوږي ښودلې ده.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. نن بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس یا کووید 19 د ناروغي پر موضوع خبرې کوو. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پر دغې ناروغۍ نږدې 10,000 کسان اخته شوي، 501 تنه هم ترې مړه شوي او شاوخوا 9,000 هم بیرته روغ شوي. خو غیر رسمي شمیرې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو او ترې د مړو شوو کسانو شمیر له دې هم زیات ښیي. کرونا هم هغه ناروغي ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې خبرونه کې مو د داخله عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر رحیم هلال میلمه دی. وروسته به د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي ته هم بلنه ورکړو چې د کرونا وایروس د مخنیوي او دغه راز پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو د درملنې په اړه پر روغتیایي خدمتونو رڼا واچوي او هم ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صافه وازی اوریدلی شي. کوم غوښتي وي کولای شي چې د افغان بي سمات سواتل شمیرې لارې هم را سره پرته پیغامونه راوستوي او خپلې پوښتنې مطرح کړي. دغه راز وروسته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم چې د ټلیفون له لارې خپلې پوښتنې له میلمنو څخه مطرح کولی شي. ډاکټر صاحب رحیم هلال خبرونه ته ښه راغلاست. وعلیکم سلام. دغه راز زمو تخنیکي همکارې شریکه وی چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور هم را سره میلمه ده. سمسور صاحب کزما غږ راغلی خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامات سیدم، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او میلمنو ته.
را به شو لومړی ډاکټر صاحب هلال، په دې وروستیو کې په لویدیځو هیوادونو کې د یوې درملو چې د دکسامیتازون په نوم درمل یاد شوي موضوع ډېره مطرح شوه او ویل کېږي چې دغه درملو د هغو کورونا د ناروغانو یا د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې مثبت رول لوبولی چې تنفسي یا مصنوعي تنفس ته اړتیا لري، یعنی په دې معنا چې ناروغي یې ډېره حاد شوي او ویل کېږي چې له هرو دریو یوې چې دغه درمل ورکول شوي دي روغ شوی او مسریت لرلای دی. که په دې باندې لږ رڼا واچوئ، ځکه په دې وروستیو کې اکثرا دغه ناروغۍ سره ځینې د درملو موضوع ډېر مطرح کیږي او دغه درمل ویل کیږي چې یو څه ارزانه هم دی او کیدای شي ډېر په اسانۍ سره خلک یې ترلاسه کړي. مهرباني
په دې وروستیو کې کله چې دغې بدې وبا خپل سر راښکاره کړی دی په ټوله نړۍ کې په فردي ډول او په اجتماعي ډول باندې خلکو هڅه شروع کړې ده تر څو د دې د له منځه وړلو لپاره واکسین یا داسې درمل ومومي تر څو یې له منځه یوسي. دا اوس هم څېړنې روانې دي. ځینې درمل په لیست کې دي چې د غلو جملې لکه تاسو چې وویل دکسامیتازون دي چې په دې وروستیو کې که څه هم دا موثقو سرچینو دا خبر ورکړی ده خو څېړنه پر اوسه پورې ضعیفه ده، یعنې ډېره داسې څېړنه نه ده چې بېخي محوه اقتصاد څخه دا کار ورکولی شي. لکه تاسو چې وویل په ډېره کمه فیصدۍ سره په درې ناروغانو کې له یو بلکې ما په داسې په یو څېړنه کې ما ولیدل چې په هغو ناروغانو کې چې هغوی په میکانیکل وینټیلیټر یا د تنفس اخیستلو په ماشین باندې دي په هر اتو ناروغانو کې یو ناروغ ښه کولی شي. او هغه ناروغان چې هغوی اکسیجن ته یوازې اړتیا ولري په 15 کې یوازې یو دانه کړی دی. نو تمه ستا توکل په خدای بشریت لګیا دی، ډاکتران لګیا دي، بېلابېلې ټولنې په فردي اجتماعي ډول کوشش کوي چې د اوبا لپاره یو د حل لاره درمل ومومي.
بلې سمسور صاحب، د دغو درملو د اکسامتازون یادونه وشوه، تاسو کله چې دغه درمل مطرح شول په افغانستان کې آیا تاسو هم داس پرختنه وکړل روغتونونو ته او ډاکترانو ته چې دغه درمل ناروغانو ته ورکړي او کڅنګ؟
بله، او کله چې دا مطالعه نتایج شریک سوال نو موږ ډاکټر صاحبانو ته شفخانو کې دا شریک کړه د دې مطالعې نتایج وو. دغه مطابق هغه مریضان چې په شفخانو کې د مصنوعي سیستم په ماشین باندې دي یا وینټیلیټر باندې دي او یا حالت ډېر خراب ده، نو بیا د ډیکسامیتاسون یا د هایډروکورټیسون کارټیکوسټیرایډ نه استفاده په دې شفخانو کې شروع شوله.
یعنی اوس هم دغه دوام لري، یعنی سره له دې چې په بریتانیا کې د هاکسپورت په هنتون څېړنې خوده لچې هغه مر هم ماسر نه دی او بیرته هغه پخوانی سپارښتنه اخیسته، تاسو بیا هم دا سپارښتنه کوي چې دغه درمل د ناروغانو ته چې حاد دی او تنفسي په مصنوعي توګه تنفس ته اړتیا لري ورکول شي؟ بله سمسور صاحب، ګومان کوم چې له ډاکټر صاحب سمسور سره مو اړیکه پرې شوله. بلې هلال صاحب، یعنی دغه درمل، بله اوس هم همدغه درمل ورکول کیږي او په بازار کې څنګه؟ مخکې خو داسې ویل کېده چې دا ډېر ارزانه درمل و، که چیرې مثلا اړتیا ډېره زیاته وي، تقاضا ډېره زیاته وي، نو ممکن د دې قیمتونه هم پورته ولاړ شي.
بل مریکه لکه مخکې ته یادونه وکړه، دغه څېړنه که څه هم معتبرو ژورنالونو خپره کړې ده خو ډېره زیاته مصفه نه ده. په ځینو هېوادونو کې سپارښتنه کېږي، البته هر هېواد د روغتیا وزارت خپله پالیسي خپل دغه لري چې نیکمرغه دا د سمسور صاحب وویل چې موږ په هېواد کې هم شاید کوششونه شروع شوي دي، ازمایښت روان ده. نو په افغانستان کې یو مسله دا ده چې روغتیایي سپارښتنې حتی ډاکټران هم نظر کې ډېر وخت نیسي بېخي په خپل سر باندې. زما مطلب دا ده، نظر مې دا ده چې که چېرې ګرامې روغتیا وزارت د دې لپاره یو ډېره قاطع پرېکړه ولري، یو قاطع اصول ولري او له نورو نړۍ سره سم دلته هم په روغتونونو کې کار ځینې واخیستل شي او وڅېړل شي چې آیا دا رښتیا هم نتیجه ورکوي که نه ورکوي، که ورکړي دا څو فیصده.
خب ډاکټر صاحب هلال، پښتنه دا ده اصلي ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې په غرب کې چې هغه ډیر پرمختللي روغتیايي سیستمونه هم لري او تر اوسه پورې ډیر پنګونه هم په دې باندې کړي چې دغه ناروغي ضد درمل راو بسي، واکسین باندې هم کار روان دی، تر اوسه پورې ویل کېږي چې شاید یو کال یا یو نیم کال وخت ونشي چې د کورونا ضد واکسین دوی کشف کړي. خو کله کله چې دغه سي درمل خبره کیږي، طبعا ډیر خلک غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي دغه درمل لاست راوړي او هر څوک هڅه کوي چې خپل ناروغ وژغوري، او طبعا دا یو هڅه ده. په دې برخه کې فکر کول نه کوي چې مثلا د روغتیا افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم څه نشي کولای؟
نوري صاحب، ما مخکې نه روانه وکړه چې خبره دا ده چې موږ د عامه روغتیا وزارت خپل یو ډېره خطي پرېکړه ولري. مثلا موږ تاسو شایبان یو اول وختلو کې چې د هایدروکسیکلوروکین سره ملاریا ضد درمل د دې په اړه باندې په افغانستان کې یو رقم علاقه رامنځته شو، چې هغه درمل بېخي په بازارونو کې نه پیدا کېدو، که پیدا کېدو په ډېر لوړ قیمت سره ډېرو زیاتو خلکو وام بخښل، چې وروسته یې بیا ډېر بد خراب عواقب هم ودرلودل. هغه دغه ده چې اوس موږ ګورو چې بېرته له څېړنې سلسوي دي هاته ویل شوي دي چې د ګټې په ځای زیان رسوي. نو د ډیکسامیتاسون په دغه کې هم په افغانستان کې اصول نه رسېږي، دغه په ټولو کلینیکونو کې دا اوس هم په پراخه کچه استفاده ځینې کېږي. په شخصي کې او په دولتي روغتونونو کې موږ ګورو ډاکتران هڅه کوي دغه کې په بازار کې دا اوس هم شرط دی که شرط نه دی هغه قیمتونه ډېر زیات ورته دي چې دا په خپله یو ډول فاجعه ده د امین دفلسان دوا در په دفاعي سیستم باندې تاثیر کوي که چیرې داسې چې ډاکټرې د هغه څېړنې مطابق او د هغو جانبي عوارضو ته په کتلو سره په صحیح ډول توصیه نه کوي دا یو بحران رامنځته کوي هغه ناروغان چې د هغوی امنیتي ضعیفه ده دفاعي سیستم یې ضعیف ده د دې قضیې چې ګټه ورته وکړي ډېر زیان به هم ورته ورسوي نو په کار ده چې له ډېره احتیاطه کار واخیستل شي او نه یوازې ډاکټران او په کلینیکونو کې له دې کار اخیستل کېږي بلکې عام خلک د نوم واورې په مطبوعاتو کې په دې کې هله بیروبار جوړ کړي په کلینیکونو په دواخانو باندې په کوټو کوټو باندې درمل واخلي په خپل سره استعمال کړي دا په خپل یو ډول فاجعه رامنځته کوي ښه خبره دا ده چې په دې اړه د عامه روغتیا وزارت یو ډېره کافي پریکړه ولري کافي اصول او قوانین د دې لپاره ولري د خلکو ترڅو خلک وژغورل شي او خلکو ته پرستیج توګه باندې تشکیل شي او څنګه هغوی صحیح ګټه ځینې اخیستلی وي
بله مننه هلال صاحب سمسور صاحب مخکې له تاسو سره مو لکه چې اړیکه پرې شوې وه د هلال صاحب څرګندونې مو واورېدې وایي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید په دې برخه کې قاطع یا پریکړه وکړي چې کوم درمل ښه دي او کوم د کومو سپارښتنې وکړي تر اوسه پورې تاسو د وزارت چې د ټول روغتیایي خدمات څاري حتما دغه وضعیت تر کنټرول لاندې لري کله کله چې دغه سي درمل لکه چې د دکسامیتازون مو یادونه وکړه خبره مطرح کیږي حتما ورسره ډیر قیمتونه پورته ځي ځکه چې تقاضا د خلکو ډیریږي په مجموع کې د یو میکانیزم لري د کنټرول لپاره
دو میکانیزمونه اوس فعلا وزارت د ساتامه استفاده کوي یو خدا دا چې بیل نقصې نه هیچا ته ډیکسامیتازون یا څومره کارټیکوسټیرایډز دي هغه ور نه کړل شي نو د نظارت ټیمونه په ساحه کې دي هغه دواخانو نه نظارت کوي او کوشش په دې روان ده چې د نقصه چې څوک لري یا ډاکټر چې نقصه ورکړي هغه ته ډیکسامیتازون ورکړي او دویم دا ده چې د کوشش کوو چې د خلکو په لوړه کو ترسو هغه په دې پوي سي چې دا دوا صرف او صرف هغه مریضانو ته دا څوک چې په شفخانه کې بستر وي حالت وخیم وي غوته فائدہ کوي او کچیرته اراض علایم خفیف سو ګولري یا متوسط ولري غوته فائدہ نه کوي نو په رسنیو کې په دې باندې باسونه روان دي او خلکو ته موږ کوشش کوو چې آگاهي ورکو چې خلک وای نخلي او کور کې ذخیره نکړي تر څو قیمتونه جګ نشي
مثلا تاسو ویل چې دا هغه چې ناروغانو ته فائدنه نه کوي چې وضعیت ډیر وخیم نه دی که مثلا نور مرچو غواړي چې د خفیف ناروغي هم ولري غواړي چې خ درمل وخوري او ځان وژغوري د آیا د ګټې پر ځای نقص ورته رسوي
یو چې مطالعاتو دا خودلې دا کچیرته هغه مریضان چې خفیف اراض ولایم ولري او ویروس هغه ابتدایي د تکثر په حالت کې وي نو کله چې موږ ډیکسامیتازون ورکوو دا کېدای شي هغه مطالعات چې چین کې سوي وو هغه د دې باعث شي چې د ویروس تکثر په دې مریضانو کې ډیر زیات شي او بیا دا د دې باعث شي چې مثلا ګردي یې لباین لاړی شي فشار ډیر ټیټ شي او نور مشکلات ورته پیدا شي نو فقط هغه مریضان چې ډیر وخیم وي او هغه تقریبا حد اقل سه اراض علایم مثلا لوونه تر لاسو ورځو پورې لا شوی وي او حالت یې ډیر خراب شوی وي شفخانو کې بستر وي او د ډاکټر د ډاکټرانو دی یو ټیم د لاس لاندې معالجه یا مراقبت روان وي کو غوته ورکول سی غوته نقص نه کوي او هغه څوک چې خفیف علایم لري یا متوسط علایم لري په خپل ساري وخړي نو د دې امکان ډیر زیات دی چې دا کېدای شي ورته نقص وکړي
اوس چې دغه التیار تقاضا ډیره شوې ده د درملو ته دغه درمل لکم زیره ورديږي په داخله د افغانستان کې تولیدیږي کنه او کیفیت څنګه ده
دلته کوم bale کوم تولیدي شرکتونه دي هغه هم تولیدي ولې ډیکسامیتازون تولید ډیر زیات دی او مارکیټ کې لدینه مخکم ډیر زیات موجود وو یو دغه حیاتی دواګانو نه دا چې تقریبا هر کلینیک کې به موجود وو او هر کلینیک کې موجود دي یعنی مخکې د کورونا پاندمینا د افغانستان په صحی سکتور کې اکثره کلینیکونو کې موجود وو مداسې بم کېدل چې کله نظارتي ټیمونه تلل په کلینیکونو کې به دا ایکسپایر شول یعنی تاریخ به تیر شو بیا به ټول را ټول کړل او دا به لبین نه یوړل مګر
مقدار اوس وزارت سطح میں کوشش کی تھی اور مقدار دال منطقوی مارکیٹوں نے نواخلی او افغانستان تیرا وارد کی ترسو قیمت کنٹرول سی مگر اساسی هدف دیام دادا چی خلق باید چی دا دوا و نخلی خود سرانه استفاده نکی او بل دادا چی بکور که ذخیره نکی ریگ دیدی چی کل خدای نخواسته که دو حالت خراب شو شفخانه که دکتر صاحبان ستا دی غودی دی نظر لانده او دی غودی تداوی لانده با دا دوا ورسا تدیخی گی
مننه سمسور صاحب. ډاکټر صاحب هلال په دې ورسو کې یو بل د وینې د پلازما اهم هغه چې مخکې په کرونا باندې اخته شوی او ترې روغ شوی د هغوی له وینې څخه پلازما اخیستل کیږي او معمولا دا نورو احادو ناروغانو ته چې په کرونا باندې اخته دي د هغوی له وینې سره تصدیق کیږي او ترې استفاده کیږي. دغه میتود څومره مؤثر ده تر اوسه پورې؟
مریسب دا لپاره مرکز د کرونا د ناروغي چې کوم نور ډولونه لغو سره فرق کوي له نړۍ او له دبليو ایچ او له ټول روغتیايي سنټرونو چې په نړۍ کې موجود دي له ټولو لار ورکه کړې ده. بېلابېلې هڅې روانې دي چې په هغو کې یوه هڅه همدغه د پلازما تطبیق ده. څېړنې وایي چې کوم کس چې له کووید 19 څخه جوړ شوی د هغو په وینه کې امکان شته 100% انټیباډي موجود او اوسېږي. په ځینو ځایونو کې نتیجه ورکړې ده ولې تر اوسه پورې دغه میتود هم بیخي نهایي سوی نه ده. څېړنې پرې باندې روانې دي. 100% دومره زیات انټیباډي نه ده خو تمه شته، یعنی خلک امید لري. ډاکتران او ټولنې چې کار کوي په دې اړه باندې هغوی تمه ښودلې ده. یعنې دا مسله تر اوسه پورې هم تر پراسس لاندې ده چې بیخي نهایي سوی نه ده.
ډاکټر صاحب سمسور، تاسو خو هم اتمن په روغتونونو کې د دغه په دې ډول د دغه میتود پیل کړی دی د وینې پلازما او داسې راپورونه درلودل چې له ډېرو ناروغانو نه مو چې د کووید څخه ښه شوي دي غوښتي دي چې د وینې بانک ته ورشي او خپله وینه ورکړي. تر اوسه پورې په دې برخه کې تاسو څومره پرمختګ کړی دی؟
یو سائنسی مطالعه د صحت عامې ملي انسټیټیوټ د چاتر لاندې موږ په افغانستان کې شروع کړې ده چې غواړو وګورو چې که پلازما په افغانستان کې مریضانو ته تطبیق شي څومره فایده به ولري. فعلا موږ پلازما مریضانو نه هغه خلک چې هغې جوړ شوي دي رغېدلي دي هغې نه م خواهش کړی ده چې راشي مرکزی بانک ته وینه ورکړي تر څو د هغه پلازما جدا شي او بیا له دې نه بعد چې دا پلازما جدا شي انشاءالله په کابل کې او په ولایتو کې په شفخانو کې به تطبیقیږي او ولایتو کې خپل د بانک د وینې بانکونه چې دي هغه د یم ټولوي تر څو د دې مطالعې لاندې صحیح وکتل سي چې آیا پلازما واقعیا په افغانستان کې تاثیر لري که نه. ولې پلازما خپله ورکولم عوارض جانبي لري، هغه کسان چې د هغو شوشونو ډېره ضربه لیدلې وي که چېرته موږ پلازما ورکړو کېدای شي دا ضربه دومره سي چې بیا د ده ژوند ژغورل یا د مریض ژوند ژغورل ډېر سخت شي یا مشکله شي. نو د اندې لپاره دا مطالعه اوس شروع شوی ده او نتایج کله چې زموږ سمپال یا نمونه پوره شو انشاءالله نتایج به له ټولو سره شریک کړو چې په افغانستان کې د پلازما تطبیق څنګه وو او آیا تاثیر یې درلوده که نه.
ستاسو وزارت په وروستیو کې د کرونا وایروس د مخنیوي او دغه راز د کووید 19 ناروغانو د ښې درملنې لپاره یو اقدام وکړ او هغه دا چې ټولو خصوصي روغتونونو ته مو هم اجازه ورکړله. تقریبا له 14 ورځو تیریږي چې دوی هم دغه کار ته مخه کړي او فعالیت پیل کړی په دې برخه کې. آیا تر اوسه پورې کومه نتیجه ورکړې ده؟ آیا تاسو سره مرسته کړې ده د دولتي روغتونونو تر څنګ ټولو خصوصي روغتونونو چې پر کرونا د اخته کسانو د درملنې په برخه کې آیا اوس امکانات ښه شوي دي په ټول افغانستان کې؟
یعنی نورسه د دوه فائدې وکړي. یوه فائده خدا د مخکې له دینه چې وزارت د صحت عامه د پالیسی بدله کی یا تګلار بدله کی د کرونا مریضان په خصوصي شفخانو کې او شخصي ډاکټرانو به تداوی کول چونکه اجازه نه درلودله نو تشخیص به موریقا یا یو بل مرض کې خود نو لغنه جلوګیری وشوله. اوس ډاکټران یا خصوصي روغتونونو ته اجازه ده چې مریضانو ته درملنه وکړي او کچیرته د کورونا مریض وی نو هغه د کورونا په لوحه باندې د تداوی کې څه مشکل قانوني لحاظ ورته نه جوړیږي. نو یو خدا دا چې هغه یاره چې په خصوصي سکتور کې وه نوې رهبري د وزارت صحت عامې په دې غوښتل چې دا یاره خلاصه شي او خصوصي سکتور له تیارې له یو فضا نه را وباسو. ولې خصوصي سکتور په خپله د صحي سکتور یو ډېر مهم غړی ده یا جز دی چې خدمات په افغانستان کې عرضه کوي. دویم که مونږ چېرته شفخانو ته وګورو له دې نه مخکې کووید 19 شفخانې همیشه د کووید 19 شفخانو بسترونه سی وو هغه به 110% یا 120% ډک وو. په دې معنا که چېرته مونږ سل بستره درلودلی نو 110 یا 120 یا 130 مریضان به وو. اوس د خصوصي سکتور فایده دا وشوله چې یو مقدار مریضان خصوصي سکتور کې تداوی کیږي او هغه بیروبار چې ډیر زیات وو د یو کووید 19 د شفخانو د ظرفیت نم زیات وو هغه اوس په صحیح په د کووید 19 په شفخانو کې مدیریت کیږي.
بله ډاکټر سمسور، دغه یو ستونزه و چې مخکې هم په تیرو خبرونو کې مولا تاسو دا وپوښتل چې ظرفیت د تاسو د کرونا د وایروس د تشخیص په برخه کې د ورځې مخکې تاسو ویل چې شاوخوا 2000 وبخې موږ د دغو سمپلونو د تشخیص ظرفیت لرو، ولې دغه ظرفیت زیاتیږي نه؟ ځکه چې خو په افغانستان کې د کرونا وایروس هر ګوټ ته خپره شوې ده او په میلیونو میلیونو کسان پرې اخته شوي، آیا دا به ښه نه وایي چې دوی وپېژندل شي څوک کرونا وایروس باندې اخته شوي او څوک نه دي شوي؟
دې کې څو خبرې دي. یو خدا دا چې په نړیوال مارکیټ کې د پی سي آر ماشینونه او هغه مصرفي مواد چې دا د غوښتون ډېر یعنی کمبود سره مخامخ تا او دا غستل نړیوال مارکیټ نه ډیر مشکل اسوي وو. نو دا خو یو مشکل تدریجي تور کو وګورو. افغانستان اول چې اولنۍ واقعي چې کله ثبت شوله نو دیغه ماینه دیبان د افغانستان نشوي وو. نو لغه وخت نمونګه شروع وکړه او 2000 تر رسیدلی یو. نو خریداری یعنی آرډر پلیس تاوی دا خریداریان شوی دی او دا کله چې امکانات خریداری وشي یعنی د مونږ کم ماشینونه چې مونږ د افغانستان دولت خریداره کړي دا چې جوړ شي نو دا به ان شاء الله افغانستان ته راوړل شي. پلان د وزارت کې صحت عامه دا دا چې ظرفیت په تلور د شو ولایتو کې جوړ شي. خو یو شی باید په نظر کې ونیسو د کووید 19 معاینات چې کیږي دا صرف د ماشین نه دی چې دا معاینه کوي، مسلکی سټاف یا د لابراتوار کارکونکو ته ضرورت لرو چې هغه باید یو مخصوص زکړې وکړي او بیا دا ټیسټ صحیح توګه سرته ورسوي. نو دې کم سره موږ مخامخ شو یعنی صرف که داسې فکر وشي چې یو ماشین اغستل دی او ماشین چې نصب کو ماشین خپل کار کوي دا پروسه دومره مغلقه ده چې باید کې هغه کې د لابراتوار خلق تربیه شي او دا د لابراتوار خلق بیا دې کې تربیه شي چې څنګه خپل ځان او نور هغه خلک چې راځي د ټیسټ لپاره مراجعه کوونکي محفوظه یا مرسونه وساتي تر څو خپل لابراتوار دې باعث نشي چې میکروب نورو ته خپور کړي.
بله سمسور صاحب مننه. قدرمنو اوریدونکو، لیوی د کرونا په اړه لیوی لنډ خبرتیا وروسته به بیا هم تاسو ته ټلیفوني شمیرې اعلان کړو. کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او له ښاغلو میلمنو هم که پوښتنه لرئ مطرح کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په دغه غو ټلیفون شمیرو کولای شي چې راته ټلیفون وکړي 0923252555. بل شمیرې ده 0993235540 او په بین المللي شمیرې 00420212641001. تر هغه پورې چې اوریدونکي ټلیفون نه کوي ګمانم چې زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکي دی. بل مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زموږ ټلیفون کړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څوک او لکم زم ټلیفون کړی؟
زه حجم مجان پښتیا دی ګرځید د ولایت مندر سره تماس کیو.
ډیر ښه، څه پوښتنه لری؟
بله، پر سر مینه نه دا پوښتنه راځي د مرز ما تیر کړ یو یې سرزه نه شپه ورځ کبل په خایو خو تعالی ترې بچ کړم. دوی کې ګناه نشته، دوی خو ټول نړۍ ته اعلان وکړو چې ځانونه وساتئ، خو دې غوري دې موږ وه او اوس نه لدوی نه دغه یوه هیله ده چې د تیرې په سیمه کې ډېر کسان ولي دي، خو دولتي پرسونل هېڅ پوښتنه نه کوي که ته په کوم مرض لګیا یې. که داسې دوخانې ته ورسیم همدغه ستنې چې دا تاسې رادوګانو کې اعلان کړي دي ورته نوره څه دوایې ورکوي. حتی ما ته د کندهار تاس کې را ورسېدو دي، پېښور دوا را ورسېده، خو زه بیا هم خدای روغ کړم او په ټولو نړیوالو نه دا غږ ده چې له دې مرض نه ځان وساتئ. موږ اول د ډاکترانو منلې وه چې پیرو صاحب او لږ هم ځانونه کنټرول کړي وای. زه خپله په داسې حالاتو ته ورسېدم چې ما ویلي چې څلورمه حصه به دا د قبر عذاب ما تېرېږي، بیا هم ته ورسېدم. نور د ډاکترانو صاحبانو نه دا غوښتنه کوم چې زه خپله یې نه بیا څو وخت معاینه کوم او څو وکم، د دې په باره کې باید دوی لږ لارښوونه راته وکړي.
ډیر مننه کور ودان، شکر چې تاسو له دغه ناروغي روغ شوي یاست. بلې، د سمسور صاحب یو پوښتنه تاسو ته راځي، دا او بل به هم هلال صاحب چې آیا بیا هم لازمه بولي چې دی ولاړ شي خپل وینه معاینه کړي؟ بلې، اوریدونکو هم راخلو که دغه پوښتنه تاسو در سره یاداشت کړئ مهرباني وکړئ. ځان راوپېژنئ او لکوم زم ټلیفون کړی دی. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده، ازادي راډیو، مهرباني.
السلام علیکم نوری صاحب، نبی الله زابلای د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه. ډاکټرانو صاحبانو ته سلامونه او دوه پوښتنې.
بلې زابل صاحب، مهرباني وکړئ لنډې پوښتنې مطرح کړئ چې نور اوریدونکو ته موار ورسیږي، مهرباني.
بلې الکوزی صاحب، زه نن دا پوښتنه ده الکوزی صاحب، آیا څه فکر کوئ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې همدا ظالم وایرس کرونا ناروغي څومره تاسو او نورو هیوادوالو ښه مدیریت کړی ده؟ او لال صاحب نن یې پوښتنه همدا ده، آیا لال صاحب امکان لري چې همدا وایرس د افغانستان یا نورو نړۍ کې د میاشت لپاره یا د څو کلونو دپاره پاتې شي؟ که نه امکان نه لري، ختمیږي له بینه ځي. مننه.
بله، مننه کور ودان، مهرباني وکړئ. بل اوریدونکی هم د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني خبرونه لنډه پوښتنه وکړي، لکوم زم ټلیفون کړی؟ بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله، مهرباني وکړئ، پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحبانو نه، مهرباني.
مننه. پوښتنه خو مې دغه ده، مې کورونا وایرس په اړه چې زیات خبر وایي چې کورونا وایرس د لمر په زیاتېدونه د سانتي ګرید په زیاتېدو سره ختمېږي، یوه دا پوښتنه ده رښتیا ده که دروغ؟ او بله دا پوښتنه لرم چې که یو ځل په چا باندې کورونا تېره شي بیا خو به یې نه نیسي؟
بله کور ودان، مننه. څو شېبې ټلیفون نه مکوي، پوښتنې مو واخیستلې. پرېږدئ چې یو بل اوریدونکی اخلو. تخنیکي همکار وایي چې ډېر منتظر پاتې شوی دی، مهرباني وکړئ او لنډه پوښتنه مطرح کړئ، مهرباني.
السلام علیکم، زه ارزو یم له پکتیا ولایت څخه زنګ کړی ده.
وعلیکم، څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه خو دا یو سوال لرم چې دلته پکتیا ولایت کې څوک په کورونا باندې اخته شي، هغه ملکي حوزه روغتون ته وړل شي، د ډاکټر خوا زیاته ویل کېږي چې دوی ته د زهر شتون ورکول کېږي، یو شوارو ژوندي بد لېغه نه یتي کوه شوي شي یتي مړ کېږي. نو آیا دا خلک غلط وایي او که رښتیا حکومت هغه چې پرېکړه کړې خلکو ته یې ویلي دي؟ دې خاطر څوک تلی نه شي شپخانو ته.
ولې باید حکومت داسې کار وکړي؟ ولې ولې د زهرو پیچکاري ورکړي؟
خو موږ ګوره زیاتره اوس په میلن ساحه کې ګردیز کې یو دوه درې نفره شپخانې ته وړي وو، وایستنې ورکړل او سبا کور ته یوړل، دوی په خپله باندې
مورچانه دا پوښتنه مو مطرح کړې چې دغه ناروغ چې دغه روغتون ته وروړل شوی په کوم حالت کې و؟ د زنګکدن په حالت کې و؟
زرکدن حالات کې نو صرف توخاله لرله، سالنډیم نو ورته پیدا شوی، نور شدید دردونه نو ورته صرف علایم دي شو لکه د کورونا.
بله مننه.
دوی ته ورنسي یو شاور نو رسته هغه خپل باندې مري. زیاتره خلک وایي چې دا دوی ته د زهر ستن ورکول کی یو کومه تدیل بار چې کړی کنه.
بله بله، مننه کور ودان. بله قدر من اوریدونکو، نو ټلیفون نه مکوي چې پریدو چې ډاکټر صاحبان دغه پوښتنه جواب کی. بله هلال صاحب، یو پوښتنه کمې ربني وکي تاسو یاداش کړی دی پښتنې ک شروع کې لاغه ول اوریدونکې چې یو ځلې کرونا یې تیر کړی دا بیا هم لازم ده چې ولړ شي روختون ته دی ویني ټیسټ ورکي
نوري صاحب دغه زړه دغه سلسلوار ما د ستوري د زړه اول هغه د پکتیا ته کوم ورور ټلیفون کړی چې مې ته خص ولنه د ته مبارک شکر ته څه وای دا البته ټول اوریدونکو ته باید دا واضح شي چې کرونا مطلق کې مرګ په معنا نه ده تقریبا اتیا فیصده د دې چې ډیر خفیف اراض لري په باقی نورو کې په پنځو فیصدو کې ډېر شدید اراض هم سکیږي چې هغوی شفاخانې ته ضرورت لري کوشش دې وشي چې په کورونو کې پاتې شي دا اتیا فیصده اراض الان خفیف چې دا په کورونو کې همدغه خپل د کرنتین موده دوی پوره کړي نورو خلکو سره تماس ونه کړي هغه د کرنتین کوم اصول چې دی هغه ټول برات کې تر څو نورو ته نه یې ځینې رسېدلي او دا چې دې څه سوې ده دا ډېره ښه خبره ده او بله خبره ده دا کړې وه چې ګویا دلته خپل سری درمل اخیستل کېږدی وایي چې ماتم له پېښوره را ورسېدل او بیا نه پوهېږم د کوم مرکزي صاحب دغه خبره ته وکړه نو خپل سری درمل په افغانستان کې لري د پخوا له بده مرغ دلته هم پوهاوی کم ده لري د پخوا نه یوازې د کووېډ 19 بلکې د نورو ناروغیو په مقابل کې هم خوړل کېږي خو دا په خپله یو ګواښ دی که چېرې څوک خپل سری درمل استعمالوي د پخپله خپلې روغتیا لپاره تاوان کوي ښه خبره دا ده چې روغتیایي مشورې ډاکترانو سره خبرې دا ټول په نظر کې ونیول چې له هغو وروسته درمل واخیستل شي اتیا فیصده دا ناروغان هېڅ درمل ته ضرورت نه لري په کور کې تېرېږي یوازې د درد لپاره هغه پرېستامول دی دا دی چې په اراضو کې یم تبه نوي فیصده نوي سلنه مریضانو کې تبه رامنځته کېږي چې هغه تبه یوازې پرېستامول دی پرېستامول واخیستل شي ورته نور هېڅ درمل او شیانو ته اړتیا نه پیدا کېږي خپل سره درمل دی ناخیستل کېږي چې دا خپله تاوان د ګردو لپاره زړه لپاره د فایل سیستم لپاره د ټولو باندې او بل د توصیه کړو چې خلک باید تاسو کې تاسو رښتیا هم مخ په بهرنی حالت کې قرار لرو چې خبره ده چې هغه د روغتیا په هانو کومې سپارښتنې چې د هغه د جدي په نظر کې ونول شي خبره دوی له چې زه معنی کله وکم اصلا خو د کرنټین وخت چې تقریبا د 14 ورځې کولای دا څوار نو سوره ځکه موږ به سره نه دا وایو چې درې ورځې څوک تا به ونه لري هغه خپل کرنټین ماتول شي کرنټین دې ماکو کچیرې ته ولاسې چې څه زما په نظر ډیر به دا اړین ځکه نه یي چې اکثره وخت وایرس په جلسه وایو می خو کله چې معنی کې هغه مثبت راځي نو ټیسټ په دې ډول نه ګوري د ناروغي تیر کړي دا د کرنټین موده ختمه کړي دا په شرط دې چې درې ورځې دې د بیا ته نه راغلي
هلال صاحب ډاکټر صاحب هلال هلال صاحب اوریدونکو ویل چې یا ویشت ورځې تیر کړل یعنی ورسته له هغه اوس د روغ د آیا بیا هم لازم ده چې د ولاړ شي خپل وینه ټیسټ ورکړي چې کورونا پکې شته کنه یا د وجود مقاومت هم معلومیږي کنه چې آیا مقاومت کافی پیدا کړي
جناب په نظر باندې خو بیا د کورونا بیا د لسیټ کول د مرارین نه دي مخکې کوم څه ته بیادونه وکړل چې موږ د ټیسټ کټونو له کمښت سره مخ شو لکه نور نړۍ په داسې نو چې په هغه په جمعي ډول باندې ټیسټونه به کول موږ سره داسې نه ده د افغانستان شرایط فرق کوي نو د کرنټین موده د هغه وخت ته ولې چې کله برې د دوه نه تبه کمس کم نه راغلی نو دا یو جوړ دی کولای شي دا یو ناس وګرځي بیا په مخه روغتیا فرقتن په نظر کې ونی چې دا خبره بل خبره ده انټي باډي په افغانستان دا تر اوسه پوری دا تدیره مو څخه سوي نه ده چې انټي باډي څومره جوړیږي د څومره وخت لپاره معافیت پیدا کیږي آیا پیدا کیږي کنه پیدا کیږي خو دغه د کرونا نور کوم ډولونه چې تیر شوی دی هغه چیرنې وایي چې دوه کاله به یو سړی مناسب کوو یعنی دوه کاله به معافیت را رامنځته کول په وجود کې چې اوس هغه د اکثر د موسمي قانون او د دې په ډول باندې تیریږي خو د کرونا په اړه تر اوسه پوری داسې دقیق نه ده معلوم چې آیا رښتیا به سړی دفاعي سیستم انټي باډي به را تولیدي یو چې په پاتې کې سړی به بیا خوندې لدین ناروغي کنه دا تر اوسه معلومه نه ده
بل ډاکټر صاحب لال مننه ډاکټر صاحب سمسور دغه ورستی اوریدونکې دغه پښتنه مخکې مطرح کړله ځینو خلکو سره دغه ویره یا دغه افوات یا خبر شوی دی چې د خدای مکړه د زهرو پیچکاری ورکول کېږي ناروغ مو ورلې روختون ته مهرباني بل سمسور صاحب
ولې مننه نوري صاحب دغه یو اوازې دي او وزارت د ساتامه د بکلکر د وی ټول صحیح کار کون کې چې دي دا د خپل افغانان دي او ټول نزیات قرباني اومدې صحیح کار کون کو ور کړې دا تقریبا شاوخوا 400 صحیح کار کون کې په دې ویروس باندې مصاب شوی دي او دا ځکه د نورو د نورو خلکو په نسبت دا دوی ځکه زیات مصاب شوي دي چونکې مریضانو سره سروکار ده، د مریضانو په خدمت کې دي، یعنې دې خاورې بچی دي او هیڅکله نه غواړي چې د هغو یو وطنوال له مشکل سره مخامخ شي. د هغې کشفخانې که د زهرو پچکاری ورکولو خبره وایي نو دا شفخانې او صحي سیستم به ولې مریضانو ته خدمت کوو؟ نو دا یو شایع ده له وطنوالو نه، دا خاص دی چې په خپل صحي سیستم باندې باور ولرئ، راشئ که مشکل لرئ خپل مشکل حل کړئ، هیڅ وخت دا د دروغو په خبرو باندې اعتبار مه کوئ.
یو بل پښتنه چې مطرح کړل زموږ اوریدونکي وایي د لمر وړانګې کل مر کاوه ډیره ګرم شي، آیا د کرونا وایروس د خپرېدو امکانات هم ورسره کمیږي؟ خطرې
یعنی خو مطالعات چې شوی وو هغه ښودلې وه چې د هوا د ګرمېدو سره یا د لمر د زیاتېدو سره کېدای شي د کرونا وایروس انتشار کم شي. او اوس مهمن مطالعه چې موږ ولیدله، چونکه دا ویروس نه وای وو، هغه مطالعات چې شوی وو هغه ویروسونه کورونا وو، خو دا کورونا دوا نه وو یا سارس دوا ویروس نه وو. سارس دوا ویروس موږ ګورو چې د هوا او د لمر وړانګو ډېر کم تاثیر پرې کړی ده. نو که انسانان موږ او تاسو په احتیاطي وکړو، دوه متره فاصله مراد نه کړو، ماسک ونه غوندو، لاسونه ونه مینځو، نو بیا د دې امکان ډېر زیات دی چې موږ هم په دې مرض باندې مصاب شو.
سمسور صاحب، تاسو وزارت له مخکې بیا خبرداری ورکړی لوی اختر را روان دی، کوچنی اختر یو تجربه وشوله چې هغه تدابیرو ته چې او سپارښتنو ته چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د خپرېدو د مخنیوي لپاره تاسو اعلان کړی وو، دومره ډېره توجه ورته ونه شوله. دا ځل مو څنګه تقریبا څه کم یو نیم میاشت مخکې دغه کمپاین پیل کړی، دا خبرداری خلکو ته ورکوي او تمه لري چې دا ځل به خلک رعایت کړي؟ بله سمسور صاحب، بله داسې ښکاري چې له سمسور صاحب سره مو اړیکه نه پوهېږم چې غږ اوري که نه. مهرباني سمسور صاحب، زما پوښتنه مو اورېدله؟ خیر، که نه وي اورېدلې نه پوهېږم. ډاکټر صاحب هلال، تاسو ته درځو. بله، مخکې تاسو د وجود د معافیت موضوع ته اشاره وکړله. ډېرې هڅې روانې دي چې د کرونا ضد واکسین ډېر ژر کشف شي او راووزي. تر اوسه پورې چې تاسو دغه بهیر تعقیبوئ، هلې کوم ځای ته رسېدلې دي دا هلې ځلې؟
بلا بل درمال دی، بلا بل حسی روان دی، تر اوسه پوری لابد مرگ دون دزیات و ماید نسته. دکه موگه تجربه کرو، اول دی هایدوکس کلوروکین چه دی ملاریا زید درمال دی دوی پاڑا بنده دی رزیات تا موا چه اوز تازه تازه بیر تا دبلیچو لامگ خپل لیست تا استل دی او تجربه دا کودل دا چې اکثرا هغه ناروغان چې شدید حالت کې بود دا چې خوړو هغه ته د بې نظمی پیدا کول تلفات هم رامنځته کړي وو. نو اوس تازه تازه دغه ډاکټر تاسو نه د سټرایډونو خبره روانه ده. نو ادم نهایي سوي نه ده، ما مخکې مو ویل په کتسام په معتبرو ژورنالونو کې دا مسله مطرح کېږي، خو هغه څېړنې ډېرې دقیقې نه دي، بېخي دقیقې ځکه نه دي چې تر اوسه پورې ازمایښت ډېر کم سوی ده. هغه کره شواهد چې دي پاتانو په اتو نفرو کې یو، یا هغه کسان چې اکسیجن ته ضرورت لري په 50 نفرو کې یو نفر کړی ده. نو دا به نو وروسته پته لګېږي چې دا به څومره نتیجه ورکړي، آیا کوم بل واکسین به رامنځته شي، بلکې هڅې روانې دي نسبت نورو وباګانو ته یا نورو واکسینونو ته. د کووید 19 په اړه باندې ډېرې زیاتې هڅې ځکه روانې دي چې دا یو ډېره مغلقه ناروغي ده او له بده مرغه په نړۍ کې تلفات هم ډېر لري. امکان لري د 2 میاشتو یا حتی د دغه کال په اخیر کې یا هم د دروان کار په جریان کې نور واکسین راوځي، او زه باور لرم چې انشاءالله تعالی هڅې ډېرې ګړندۍ دي کنه چې ډېر ژر به واکسین کاش او ستونزه به پیدا شي.
ډاکټر صاحب لاله، په دې خبرې وکړو له سمسور سره مو بیت اړیکه ټینګه شوې ده، هغه یو ذکر ده چې احتمال شته چې بیا ټلیفون قطع شي. په واکسین به یو دوه درې پوښتنې نورې هم شته چې سره وغږیږو. سمسور صاحب، زما مخکې نه پوهېږم چې پوښتنه مو واورېده که نه.
او تاسو نو څه به واغې تاسو
بله بیا مو سم نه راځي ګمانم چې تاسو حتمن په لار کې یاست سمتور صاحب مهرباني بله لکه چې ګمانم ورسره ستونزه لرو بله هلال صاحب تاسو خیا ده ونه وکړل دی واکسین خو ویل کېږي شاید یو کال وخت ونیسي تر اوسه چې پیل شوي څو میاشتې په تېرې شوي دي یا یو نیم کال وخت ونیسي په دغه یو نیم کال کې اوس که په دغه حالت کې چې مونږ د کرونا په سرعت سره خپرېدلې روان دي په افغانستان کې له نیم میلیون نفوسه ویل کېږي چې شاید په کرونا باندې اخته شوي وي لا شاید زیات تر اخر د کاله یا کله چې واکسین راووزي دغه د او د افغانستان اکثره نفوس په دې اخته شوی وي او ډیرو تیر کړی وي بیا څه ګټه رسوي
نوري سکه چې ریفه دا ودا وکړه دغه د ایمونیټي خبره یا د انټي باډیګانو تشکیل مثلا اول ته مخه دا چې واکسین دا او دي اکثرا د وباګانو تاریخ سمو ګورو دغه مخه په واکسین سره نیولې شوی ده په اول وختونو کې چې زیاته مینه به رامنځته کوله واکسین تطبیق کړي دی دا دغه شوی ده وروسته د ایمونیټي ایجاد شوی ده د انټي باډیګان یعنی د وجود دفاعي سیستم هم د دې توانایي پیدا کړي چې هغه په مثال هم دغه د کرونا ناروغي د نور قسمونو د چې اوس زیاتې ځکه په شکل باندې تیریږي خدانه روزي موږ سره لږ د کرونا له نور ډولونو سره لږ فرق ځکه لري چې دا د دې یو مغلق شایده چې تر اوسه پوری بخیله نړیوالو لارو راکړه کړې د چې دا به څه کیږي نو تمه چې تاسو سوال جواب سوي دوشي یعنی ته یو خو واکسین د تمه د دې زر جوړ شي او ان شاء الله تعالی ته روان دي موږ به یو مې تر رسیدو او بل د ایمونیټي اصل ډول ایمونیټي اصل ډول تر اوسه پوری چیرنه کړي باندې روان دي خو پته نه لګیږي چې ایمونیټي څو وخت څومره او د څومره وخت لپاره رامنځته کوي نور واګان ما مخکې نه دا ونه وکړل نور د کورونا کوم تلیفون چې هغه تقریبا د دوو کلونو لپاره دفاعي ځواک پیدا کولای شوی د انسان وجود په مقابل کې خو د دې په اړه باندې تر اوسه پورې داسې خاص دغه نه کېږي یوازې یو خبره چې په څېړنو کې ترې یادونه کېږي هغه دا ده چې وایي د کومو کسانو چې کلینیک ډېر مشکلې د کرونا د اخته په کووید 19 د اخته ناروغانو د هغو به ایمونیټي ډېره زیاته وي یعنی دا یو دغه د یو احتمالي خبره ده هغه کسان چې خفیف اراض لري هغه به کېدای شي ډېر زیات ایمونیټي کېږي دفاعي سیستم به یې لکه څنګه چې هغه شدید اراض لري
خو هلال صاحب هغه چې ډیر حاد دی په افغانستان کې خو تقریبا ډیر مړ شوی دی تعداد د نورو ډیر زیاته چې خفیف اغراض لري او کچیر دغه فرمول ته یا دغه فرمول چې تاسو یادونه وکړه سم وی نو په دې معنی چې خطر بیا هم ډیر زیات شته ډیر مننه بیا هم خبرې وکړو سمسور صاحب لکه چې بیرته متاثر اړیکه ټینګه شوې ده
بله نوري صاحب
زما پوښتنه دا و چې موضوع د وقایې د بیا هم تاسو لمخکې د لوی اختر تر رسیدو مخکې بیا د کرونا د وبا د خپرېدو زنګ وهلې د وایروس او خلکو موږ غوښتل چې جدي تاسو سپارښتنو ته او تدابیرو ته پام وکړي مخکېنی اختر ته په پام سره خلکو ډیر مراد نه کړل هغه تدابیر او سپارښتنې چې تاسو د وایروس د مخنیوي لپاره لخلکو غوښتي او هغه مو اعلان کړی وو فکر کوي چې دا ځل به خلکو اوریدلی وي او خلک به دا مراعات کړي
بلې د امیدواری خو هم دې ته دا چې لوی دې وړو کې اختر کې خلک د وزارت ته خبرو ته غوږونه نیو او هغه دې باعث شو چې د اختر نه بعد مونږ ډېر زیات واقعیات درلودل او دې حد پورې راورسېدل چې صحي سیستم کې مریضانو ته بخي چای وو نو امیدواری خو هم دا ده چې خلک به لوی اختر کې صحي سپارښتنو ته پاملرنه وکړي او هغه دا چې دوه متره فاصله به وساتي د ماسک نه به استفاده وکړي لاسونه به خپل ووینځي او بل ضرورت چې نه وي راشه درشه به خپل نو دا خو یو امید مگر افغانستان وزارت همیشه د خلکو نه همکاری غوښته ده او کله چې خلک همکار شي مونږ کولای شو چې د خلکو صحت ښه شي او نوري صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده صحت څه ده په حیث یو محصول دا د درېو شیانو نه په منځ راځي چې وزارت د صحت هوا چې صحیح خدمات کوي خلک چې صحیح سلوکونه وکړي او محیط یو خو سازگار محیط وي نو هغه خلک صحت مند کیږي. نو د همدې لپاره موږ وایو چې خلک د خلکو ونډه په دې کې مهمه ده. خلک خپل کوشش وکړي نو د دې امکان ډیر زیات ده چې د دې ویروس د انتشار نه مخنیوي وکړو.
مخکې اوریدونکو وویل چې موږ آیا په افغانستان کې د کورونا وایروس اوج ته خپرېدلی اوج ته رسېدلی که نه دی رسېدلی او که نه وي رسېدلی آیا له دې به هم وضعیت بدتر وي؟
چې موږ چې خپل ارقامو ته ګورو درې شاخصونو ته ګورو. یو شاخص دا ده چې هغه فیصدي د معایناتو چې روزمره مثبتېږي نو هغې کې موږ دا ښه چې موږ اوس تقریبا داسې یو حالت کې یو چې تغییر ډېر زیات نه راځي بلکې ثبات حالت ته رسېدلي یو چې هره ورځ تقریبا 50% د موږ معاینات مثبتېږي او کرا کرا دغه فیصدي په کمېدو ده. یعنی له 450 نه 150 تا بیا 48 تا کرا را کته شوې ده. دا یو دویم هغه معلومات چې موږ لرو اوس فعلاً شفخانو کې بسترونه سیدي هغه تقریبا 80% ډک دي. خو بیا ننګرهار یوازینی مرکز ته چې هلته د موږ 100% ټول بستر ډک دي او عاجل مریضان هم چې دي د موږ تقریبا 90% بستر د عاجل یا د آی سی یو بسترونه ډک دي. نو دا ښایي چې کېدای شي موږ هغه اوج ته نږدې شوي یو او اوس یو د پلیټو یا یو د داسې یو حالت کې یو چې دغه حالت به دوام کوي. که وطنوالو سپارښتنو ته پاملرنه وکړه نو کېدای شي موږ بیا نزولي حالت ته لاړ شو چې واقعیات کرا کرا کم شي.
بلې سمسور صاحب، یوه بله پوښتنه هغه ده چې ډېر هیوادونه د کورونا پیښې داسې ویل کېږي چې پټوي. مثلا په یو شمېر هیوادونو باندې دغه انتقاد د روسیا د چین د نور چې دوی وفیات ډېر کم ښیي د دغه ناروغۍ او دغه راز په اخته کسانو. په افغانستان کې خو تاسو رسمي شمېرې هغه ده هر ورځ تقریبا اعلانوي، خو غیر رسمي شمېرې حتما تاسو څارئ چې له دې هم ډېرې لوړې دي. د کرونا د وبا له دغه مرحلې به افغانستان تیر شي، خو تاسو د روغتیا وزارت آیا دغه غیر رسمي شمېرې هم له نږدې څارئ، وضعیت څارئ؟ ځکه چې که له دغې مرحلې افغانستان ووځي نو تاسو باید ارقام ولرئ چې په افغانستان کې د کرونا وبا له کبله څومره کسان وفات شول. آیا هغه غیر رسمي شمېرې هم ورسره باید یو ځای کوئ که نه، او که هغه هم داسې پرېږدئ؟
اوس کوششونه به همدې روان دي. اوس خو د افغانستان کې د ارقامو خبره راشي نو په سیمه کې موږ ټولو نه زیات یعنی ډېر شفاف سیستم جوړ کړی ده. هغه سیستم په دې تاسو ټول خلک سي معاینه کیږي په لابراتوار کې، دغو نتایج په سیستم کې داخليږي او دا سیستم صرف د افغانستان د لابراتوارونو یا د ساتامې کنټرول کې نه ده بلکې عام خلک رسنۍ ټول دې ته لاسرسی لري. او دا سیستم د همدې لپاره جوړ شوی و چې شفافیت منځ ته راشي او خلک په صحیح توګه باندې وپوهیږي چې حالات وضعیت څنګه ده. تاسو څنګه وویل چې و غیر رسمي شمېرې زیات ده، ولې هغه واقعیت چې خفیف دي یا متوسط دي هغه افغانانو ته مراجعه نه کوي، په کورونو کې وي. نو د وزارت د صحت هم په دې کې لږ په دې تلاش کې دا چې یو مطالعه په افغانستان کې په ملي سطحه باندې په لاره واچول سي تر څو موږ وپوهیږو چې څومره خلک په ولایاتو کې او په لویو ښارونو کې، یعنی هغه فیصدي تر یو حده موږ معلومه کړو چې احتمالا څومره خلک په دې ویروس باندې مبتلا شوي دي. هغې کې یو مشکل چې اوس فعلاً لرو، دغه معاینات چې استفاده کیږي د انټي باډیز دپاره یا د انټي باډیز د معلومولو دپاره دقیق نه دي. نو صبر دې ته ده چې کېدای شي دوه درې میاشتې بعد مونږ داسې انټي باډیز ټیسټونه مارکیټ ته راسي چې هغه موجود وي او بیا د هغه د استفادې سره مونږ یو سیرو پریولنس سټډي یا د کووید د ویروسونو موجودیت په انټي باډیګانو کې سره معلوم کړو.
بله ډاکټر صاحب اکمل سمسور، زیات وخت نه لرو، په وروستۍ شیبو کې یو د خبرونې څه ویل غواړئ اوریدونکو ته چې په تیره بیا د کورونا د وایروس په اړه؟
یو خو لنی خبر دا چې ټول خلک باید سپارښتنو ته په نظر کې ونیسي، ماسک نه استفاده وکړي. ماسک ډیر د ویروس د انتشار نه مخنیوی کوي. لاسونه پریمینځي، دوه متره فاصله ونیسي، کورونه ونیسي. بل دا چې شایعاتو ته د غوږ نه نیسي، هغه کوم چې واقعیت دی رښتیا خبرې دي هغو ته د غوږ ونیسي. په دروغو باندې دی ځان ډیر نه مصرفوي، خلک شایعات کوي هغو ته د غوږ نه نیسي. او درېمه خبره دا ده چې صحیح کارکوونکي دې تشویق شي، ولې د خلکو تشویق که صحیح کارکوونکو سره شي نو بیا کېدای شي صحیح کارکوونکي ډېر باکیفیته خدمات خلکو ته وړاندې کړي.
بله ډاکټر صاحب، اکمل سمسور د روغتیا د وزارت ویان مننه. ډاکټر صاحب رحیم هلال، بیا هم په هر خبرونه کې د دې وقایې موضوع را برسېره کیږي او ډېر مهمه ده. مخې له دې چې سړی ناروغ شي باید وقایه وکړي. څه سپارښتنه تاسو لرئ دغه وضعیت چې لنږدې ګوري ناروغان لنږدې هر ورځ تاسو کلینیکونو ته راځي؟
خبره خدا ده نوری صاحب، مخکې چې کومې وباګانې تېرې شوي دي، زه یو مثال وایم. که څه هم وخت کم ده، په 1918 کې د غادي فلو دا چې کله رامنځته شو دې څلور کاله دوام وکړو، 50 میلیونه خلک پرې اخته شو او 5 میلیونه کسان یې ووژلو. هغه وخت کې داسې دغه سپارښتنې په نظر کې نه نیولې کېدلې. نو د کوډمونه لپاره چې موږ خبره کوو، تر اوسه پورې تقریبا موږ په هغه احتمالات خبره کوو. یوازې یو څو نقطې چې هغه هم ثبوت باندې رسېدلې دي، هم نتیجه په نورو نړۍ کې ورکړې ده. شاید افغانستان کې نتیجه ورکړې، تر اوسه پورې چې څوک اخته دي هغوی احتیاط کوي. هغه دا ده چې باید 2 متره فاصله، ځینې 1 متر کوي، ځینې 1.5 متر، ځینې 2 متره فاصله دا فاصله نه راځي. لاسونه بار بار ومینځل شي او د ګڼې ګڼې ځایونو ته چې څوک دي باید له ماسک استفاده وکړي. کوشش دې وشي هغه کسان چې هغوی کې خفیف حراس پیدا کیږي، چې تقریبا 80% جوړې دي ناروغانو، هغوی شفاخانو ته لاړ نه شي. په خپلو کورونو کې ځانونه کرنتین کې له نورو خلکو سره رابطه ونه لري، او هغه د کرنتین اصول ډېر دقیق باید وڅاري، په نظر کې ونیسي. ته د موږ د یو ناروغ مثال درته وایم. تابه په باندې راغله، ډېر شدیده تابه ده، اندازه ته پیدا شو، خیر ته پیدا شو. دا سړی په کلینیک باندې زپوس انتظار کرونا ده، خو څلور 5 ورځې وروسته به سړی تابه پریسو. تابه چې پریسو دا څه لوي ټیسټ کوي، ټیسټ یې منفي راغی. کله چې منفي راغی سړی له کرنټین ما کومور کورنۍ سره وچ ټول کورنۍ کې اخته ده. نو موږ خلاص دا ده چې کرنټین
وکړو.
مسول چې د امر اختیار وزارت او د کلی دی ای فرادګانو ذکر هغه باید جدي تعقیب شي.
ډیر مننه د داخله عمومي ناروغي متخصص ډاکټر رحیم هلال او د غراز د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدر منوردون کول تاسو نه مننه چې راته ټلیفون نه مو کړل. په خوشنۍ سره چې د افغان بیسمت سوال شمیرې لاله مون شوې کوله، ځکه سیستم پیغامونه راو واخلو، ځکه سیستم خراب دی. له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د کورونا په اړه و لطفا د کورونا په اړه سپارښتنه جدي ونیسئ. کورونا هغه شدیده ناروغي ده چې په ټول افغانستان ته خپره شوې ده. تر بل خبرونې مو بیا په خدای سپارم. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. د خپل تخنیکي همکار شفیق حیات څخه هم مننه چې د پروګرام یې را سره مخته یوړ.
با خطر مواجه شد سر ایرادی باستان، کرونا زیاد شده مردم هستن پرهشان، خدا جانیم تو رمکو با مردم افغانستان، کرونا از بین بره ایراد شود کلیستان، فرید قربانیم به شما داره پیام، با خانا بمانید روا کنه نسیزان، خدا جان آسان کنه همی دردی بی درمان. درمان هوشیار باشی دوستان، ما از تو دستکش بپوشید تا این بشوید دستان دست رو بوشید ممنون دلی همه میروان در خانه آب مانید حفاظت کنید از جان